امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایي
په کابل کې وکاسه په یوزان مرګ برت کې اوجل شوې دي د زازی میدان پولیس والا کې د افغانستان د سرحدي قوا او پاکستانی ملیشو ترمن سخته جګړه شوې او د عراق په غټو خورونو کې د حکومت په ضد ولسی مظاهره دوام لري
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د نفرت بل څوک د ولس په نمائندګۍ د خبرو حق نه لري د دفاع وزارت ویلي دي تر خپل وسې هڅه کوي چې جګړه کې د ملکیانو تلفات او زیانونه کم شي او د امریکا او د روسیې د جمهور رئیسانو د راتلونکي غونډې لپاره تیاری روان دی خو د دې نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ پوره خبرونه وایي
السلام علیکم نن د یک شنبه په مازیګر په چلونی موجود کابل د ښار په شپږمه حوزه کې د یو ځانمرګي بریدګر په حمله کې و کسان وژل شوې دي او 15 تنه ټپیان شوې دي د کابل د امنیت قماندانې د مطبوعاتو مسول حشمت الله ستانګزی امریکا غږ ته ویل چې بریدګر په لې روانو او د کلیو د پراختیا وزارت په لومړي قراول کې د ځان پورې تړلې مواد وچول په مړو او زخمیانو کې د کلیو د پراختیا د وزارت منصوبین او کارکونکي شامل دي سکال په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کجه زخته ډیره لوړه شوې ده په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی دفتر یا یونما په یو تازه ریپورت کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړي ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جنگ په نتیجه کې 15,102 ولسی خلک وژل شوي او یا ژوبل شوي دي د یونما ویان رفیع الله الکوزی په دې اړه امریکا غږ ته ویل
د شپږو میاشتو په موده کې د جګړو له امله د ملکیانو د مړینې دغه کچه د تېرو لسو کلونو راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده هغه کسان چې په کابل ننګرهار فاریاب هلمند او کندهار ولایتونو کې ژوند کوي تر ټولو زیات جګړې ده
په دې جمله کې په دغه موده کې د 1,500 ښځو په شمول 1,602 کسان وژل شوي دي د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د زازی میدان پولیس والا کې د پاکستانی ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې د خوست د امنیت قماندانې مطبوعاتي مسول عبدالبصیر بینا امریکا غږ ته ویل چې جګړه د زازی میدان د مندتی په سیمه کې د افغانستان پر وی امنیتی پوسټه باندې د پاکستانی ملیشو له برید وروسته پیل شو په سیمه کې زمون خبريال ابراهیم رحیمی په خپل ریپورت کې وایي چې ولسی خلکو په جګړه کې ګډون وکړ او دوړو خواوی پر بل درنې وسلې وکارولې او پاکستانی ملیشا او درې تنه ولسی کسان په نننۍ جګړه کې وژل شوی دي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د رای ورکونکو د نمونو د لیکلو د موجوده طریقې د فسخه کولو او پر ځای په بایومیټریکی بڼه د سره د ثبتولو په باب د ځینو جهادي او سیاسي مشرانو غوښتنه رد کړې ده جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ یو غونډې ته په وینا کې ویل چې د هیچا د فعالیت مخه نه ده نیول شوې او د هغه وسیله د حکومت د کمزورۍ په معنا نه ده
کومه ازادي بنده شوې ده هیچا مخه نیول شوې میلیارد کنځلې کوي کومه ده د دوی طرحه څلوېښت فیصده چارې دوی په لاس کې وي څه یې وکړل د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي که غواړی بسته راسو چې راستی چې واضح او مشخص بسته راسو یو ملی بس په دې نه کېږي ایدې د پاره چې زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده چې زه ډار لرم
تېره ورځ د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پر حکومت د انتخاباتو پر کمیسون او نړیوالي ټولنې غږ کړی چې د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات وکړي او د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پروسه له سره منظمه کړي جمهور رئیس اشرف غنی ویلی چې له ترکیې نه د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د رسنیدو په اړه خبرې روانې دي او د راتک احتمال یې زیات دی له تقریبا څو هفتونه په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د جنرال دوستم د بیرته رسنیدو او د هغه د یو نږدې انډیوال نظام الدین قیصاري په ملاتړ مظاهرې کیږي. څو تنه د امنیتي قواو سره په ډزو کې وژل شوي. قیصاري چې د فاریاب ولایت د قیصار د ولسوالۍ پخواني امنیت قمندانو د غیر قانوني عملو پس د سرته رسولو په تور حکومت ونیو او کابل ته یې تحقیقاتو لپاره بوت. په داسې حال کې چې د نجف، امارا، بصرې او ناصرې په شمول د عراق په غټو ښارونو کې د حکومت په ضد ولسي مظاهرې روانې دي. دغه هیواد د ملي امنیت شورا په بغداد کې عاجله غونډه کړې ده او په غټو ښارونو کې د عسکرو او پولیسو د ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. صدراعظم حیدر علي عبادی وایي چې د خلکو په صفونو کې د نوموړي په وینا ورانکاران ننوتي دي، خو خلک د رشوت خورۍ او بډو خوړلو له امله شکایت کوي او وایي چې حکومت ولسته بنیادی خدماتو پر رسولو کې ناکام شوی دی. د یو تازه رپورټ له مخې په بصره کې اته تنه مظاهره کوونکي د امنیتي قواو په ډزو کې هغه وخت سخت زخمیان شو چې مظاهره چیانو کوشش وکړو چې د بصرې د گورنر په رسمي دفتر باندې یرغل وسي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې د سبا د دوشنبه په ورځ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د فنلند په پایتخت هلسنکی کې له غونډې نه زیات توقعات نه لري، خو ټرمپ زیاده کړه که له پوتین سره غونډه ګټه ونه لري نقصان به مونه کی. وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر په مشرۍ تحقیقاتي هیئت او د عدلیې د وزارت مرستیال راډ روزنټاین په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې په 1995 لمریز کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاس وهلو او د کمپیوټري معلوماتو د غلا کولو په تور د روسیې د نظامي استخباراتو 12 افسران رسمن تورن کړل. د دغې غونډې نتایج په اړه توقعات کم شو او فکر نه کېږي چې څه به ورنه جوړ شي. یو فلسطینی مامور نن د یکشنبه په ورځ ویل په غزه کې د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ یو اوربند په سر موافقه شوې. د اسرائیل جټ الوتکو په تیرو څو ورځو کې څو ځلې په غزه کې د حماس مرکزونه بمباري کړي دي او فلسطینی جنګیالیو په ځواب کې پر اسرائیل باندې راکټونه ورولي. د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې د شنبه په ورځ په غزه کې پر وې ودانۍ باندې د اسرائیل په هوایي بمباري کې دوه تنه تنکي ځوانان وژل شو. دا د یو فلسطینی ځوان غږ دی چې د اسرائیلو د بمبارۍ په وخت خپل غږ پورته کوو. او د هند بودایي راهبانو د خپل ساتیرۍ او تفریح لپاره اوس باسکټبال ته مخه کړې ده. په نوې ډیلي کې د امریکا هغه خبریاله انجان پس ریچا په خپل رپورټ کې وایي چې دې نه علاوه دغه لوبه د روغتیایي وجوهاتو له امله هم د هماچل پردیش صوبې په شمول د هند په زیاترو بودایي درمسالو کې عامه شوې ده. دا د یو بودایي راهب غږ دی چې وایي د بودا د تعلیماتو په رڼا کې موږ ذکر او سپورټ دواړو ته اړتیا لرو. باسکټبال د بودایانو هندوانو د یوګا په څیر دی ځکه چې خیز پکې وهل کیږي او انسان د چاقۍ له موزي ناروغۍ نه خوندي ساتي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگټن د سټډیو نه نشریږي. جمهور رئیس اشرف غنی د سیاسي ګوندونو هغه غوښتنه چې د را روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکلو بهیر چې په ترڅ کې شاوخوا 9 میلیونه وګړو خپل نومونه ثبت کړي دي وایي چې دا د باطل اعلان شي دوی سخت عکس العمل ښودلی دی. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو شفافیت لپاره د یو شمېر سیاسي ګوندونو هغه وړاندیزونو ته سخت خبرګون ښودلی چې د ټاکنو له کمیسیون یې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د لغوه کېدو او پر ځای د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د نوي بهیر د پیلېدو غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ پارک کې یو خبري کانفرنس په وینا کې چې د ناتو په سرمشریزه کې د ښاغلي غنی په مشرۍ د افغان پلاوي د ګډون او د دغې ټولنې د پرېکړو او هم په سعودي عربستان کې د می هیوادو د دینی عالمانو د غونډې په اړه د افغان حکومت د دریض سرګردول لپاره جوړه شوې وه. د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو د تیرې ورځې د ګډې پریکړې په هکله د یو خبریال د پښتنې په ځواب کې ویل چې دا سیاسیون څوک دي چې د افغان ولس په استازیتوب غږیږي.
دا سیاسیون څوک دي چې د ولس په استازیتوب غږیږي؟ چا انتخاب کړی دي؟ څو فیصد رایې ګټلې؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم. د افغانستان د ولس په رایې باندې دلته کېناستلی، نه زور می درلودل نه زر می درلودل، د ماغزه له برکت نه می دلته راغله.
جمهور رئیس غنی د افغانستان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې رادی شي د انتخاباتو په میدان کې دي شامل شي.
راسي په میدان د انتخاباتو کې داخل شي، کومه ازادي بنده سوي ده؟ اچا مخه نیول سوي؟ میلیارد کنزلی کوي کومه ده دوی طرح څلوېخت فیصده چاره دوی په لاس کې وي څه یې وکړل د دې څلوېخت کالو ځواب ورکړي که غواړی بسته راسو چې راستی چې واضح او مشخص بسته راسو یو ملي بس په دې نه کېږي ایدې دپاره څه زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده څه زه ډار لرم که د وزارت مالیې په موقف کې موای بس به م لیدلی وای ځکه د ولسمشري په موقف کې مجبور یې چې حوصله ولرې اما مانا د دې نه لري چې هر څوک راسي او وایي چې واک د دې وطن لري واک د وطن چا ورکړ په کوم اساس باندې د فاجعې ځواب راکوي د دې بحران ځواب راکوي یا نه راکوي که تحریم کوي دوی څوک دي چې تحریم کوي او بله خبره ما سره نه ده خبره د مستقل کمیسیون د انتخاباتو سره
همداشان جمهوري ځغلي سیاسي ډلو مشروعیت تر پوښتنې راوست او ویل چې سیاسي ډلې مسلح افراد نه لري
که خلک مسلح قواوې لري ځانته څه رقم سیاسي عذاب وایي ولس باید دا فیصله وکړي چې سیاسي عذاب ده خو سیاسي عذاب باید مسلح قواوې نه لري او سیاسي عذاب ګټون ضرور ده د افغانستان ټولنه سیاسي عذابو ته ضرورت لري اما دوی باید په دې شرایطو کې خپل مسؤلیت ومني
د شنبې په ورځ د افغانستان د یو شمېر سیاسي ډلو مشرانو او چارواکو په کابل کې د یوې غونډې وروسته یوه پرېکړه لیک خپور کړه او را روان ټاکنو لپاره د نوملیکنې روان بهیر نیمګړی وبله او د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د درغلیو د شتون د اندېښنو له امله یې د ټاکنو د کمیسیون وغوښتل چې د نوملیکنې روان بهیر باطل اعلان کړي د دې غونډې په پای کې د کریم خلیلي په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي د ګوند یو غړي اسدالله سادتي خبر اعلان ته د غونډې د پرېکړه لیک د اعلان پر وخت وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دي د بایومیټریک سیستم له لارې له سخت خدای ورکوونکو نوملیکنه ترسره کړي
هر چه عاجل این پروسه
هر څومره ژر دی د نوملیکنې دا پروسه چې د درغلي مخه نشینی ولای باطل اعلان شي او د بایومیټریک ټکنالوژي څخه په کار اخیستلو دی د نوملیکنې بهیر له سر څخه پیل شي
بایومیټریک آغاز کرده
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنو ته په پاتې موده کې د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو نوملیکنه په اوس وخت کې عملی نه ګڼي او وایي چې د تلې چې شته مورې د ټاکنو لپاره ترتیبات له وړاندې نیول شوې دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وایان مرستیال زبیح الله سعادت امریکا غک اشاره اړیو ته ویل چې د سیاسي ګوندونو مشران د ټاکنو شفافیت غواړي نو باید د ټاکنو څخه څارنه وکړي
اوس کې ممکنه نه ده چې دا پروسه د یزګر سره شي ځکه موږ ټول امادګان نیولې دي او د ټولو سیاسي اعضاو څخه موږ غوښتنه دغه ده چې دوی د پروسې شفافیت په برخه کې موږ سره کار وکړي دوی خپل نظارت قوي کړي تر څو پروسې د لاش شفافیت لامل وګرځي
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تل یتیشتم ورځ په افغانستان کې ټاکنو د ورځې په توګه ټاکلې ده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2.9 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیاسي او حقوقي جنجالونو په جریان کې افغانستان ته د سباندې یو کال وروسته د جمهوري ریاست د اول معاون جنرال عبدالرشید دوستم د احتمالي ستنېدو خبر ورکړ شوی د تیرو دوه هفتو راهیسې په ځینو ولایتونو کې د جنرال دوستم په پلوۍ وطن ته د هغه د بیرته ستنېدو لپاره پراخې مظاهرې هم شوي دي لومړی معاون جنرال دوستم تیر کال د یوې حقوقي قضیې د څېړنې په جریان کې د افغانستان نه ووت خو جمهور رئیس اشرف غني امریکا غږ ته وویل چې اول معاون به ډېر زر بیرته افغانستان ته ستون شي
ولسمشر محمد اشرف غني د خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم راستنېدو ته خوشبین ښکارېده
ښاغلی ولسمشر زما یو پوښتنه ده د ستاسو د لومړي مرستیال
امریکا غږ د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر غني وویل چې جنرال دوستم به افغانستان ته راستون شي
د جنرال صاحب دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال د راتګ کافي ډېر ده لوچاران والی سره واضح خبرې سوي دي ځکه چې موضوع حقوقي جنبه لري او نور مواد به انشاءالله تعالی زر تر زره تاسره شریک سي
خو ولسمشر ونه ویل چې کله به جنرال دوستم افغانستان ته راشي په ټولنیزو رسنیو کې د دوهم مرستیال ولسمشر سرور دانش او لومړي مرستیال ولسمشر جنرال دوستم د لیدنې تصویرونه خپاره شوي چې په ترکیه کې د ناستې اخیستل شوي دي جنرال عبدالرشید دوستم د ده او د اشچي د قضیې له جنجالي کېدو را وروسته د 2018 کال د مۍ په میاشت کې ظاهرا د تداوي په پلمه ترکیې ته لاړ خو تر اوسه نه دی راستون شوی ترکیه په دې منځ کې منځګړې ده د ترکیه سفیر وایي د لومړي سره له حکومت سره د جنرال دوستم په سر په خبرو پوښته ده او دوستم به ژر راستون شي
جنرال دوستم به زر افغانستان ته راستون شي موږ د هغه د راتګ د تغییر شاهدان به یو موږ له لومړي سره حکومت سره د جنرال دوستم د راتګ په اړه په تماس کې وو
د جنرال دوستم دراتک خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سرطان په 12مه کمانډو د فاریاب د قیصر امنیت قومندان نظام الدین قیصاری ونیوه. د قیصاری له نیولو سره جوخ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جنبش ګوند پلویانو لاریونونه پیل کړل، او د قیصاری د خوشی کېدو تر څنګ د جنرال دوستم د راستنېدو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په نننی خبری کانفرنس کې د غیر مسوله وسلوالو نیول د عامو خلکو غوښتنه وبلله.
افراد مسلح غیر مسئول در سراسر کشور به یک معضله بدل شدند. عملیات فاریاب، اورزگان، فرا و سایر عملیات ها به اساس خواست مردم بوده و مردم تقاضای حاکمیت قانون را دارند.
در جنبش گون سلاحکار مولای جوزجانی د جنرال دوستم راستنیدل په خو تشریفاتی مراسمو کې غواړي.
مونږ د دې مذاکرات نه داسې برداشت کوو چې حکومت په دوه ژبه باندې مونږ سره خبره کوي.
د جنرال دوستم راتګ او دلته د موقف لرل او دا چې د شچی په قضیه کې بور سره څه ډول چلند کیږي هغه څه دي چې تر اوسه نه دي معلوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی هیئت یوناما وایي چې په 2013 کال کې په شپږو میاشتو کې د تیرو لسو کلونو په نسبت د ملکیانو تلفات زیات شوي دي. لیمین یازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات د تیرو لسو کلونو په پرتله زیات شوي دي، په داسې حال کې چې په دغه موده کې د ټپیانو شمیر کې کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د 2013 کال لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما راپور چې نن د یکشنبې په ورځ خپور شخی چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې د ښځو ماشومانو په ګډون 5122 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د ویان دفتر یو مسؤول رفیع الله الکوزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د شپږو میاشتو په موده کې د جګړو له امله د ملکیانو د مړینې دغه کچه د تیرو لسو کلونو راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. هغه کسان چې په کابل، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندهار ولایتونو کې ژوند کوي په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات جګړې ځپلي. یوناما د جګړې پر ښکېلو خواوو یو ځل بیا غږ وکړ چې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د روانو جګړو له امله په دغه موده کې 1692 کسان وژل شوي دي، چې په دغه هیواد کې په تیرو لسو کلونو کې په ورته موده کې د ملکي وګړو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده. راپور ښیي چې په دغه موده کې 3430 کسان د جګړو له امله ټپیان شوي هم دي، که څه هم په تلفاتو کې په عمومي ډول د تیر کال په پرتله 3% کموالی راغلی، خو د ملکي کسانو مړینه یوه سلنه زیاته شوې چې دا له 2009 کال راهیسې چې یوناما د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ثبتونه پیل کړې تر ټولو لوړه کچه ښیي. بلخوا د ملکي کسانو ټپي کېدل 5% کمه شوې ده. راپور ښیي چې د جګړو له امله په تیرو شپږو میاشتو کې 544 ښځو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې 1050 ښځې وژل شوي او 308 ټپیانې شوي دي. په دغه موده کې 1355 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې 338 یې وژل شوي او 992 زخمیان شوي دي. د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 15% کمه شوې ده. افغان حکومت هم په دې موده کې په دغه کچه د ملکیانو له تلفاتو اندېښمن دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل وسله والې ډلې د افغانستان خلکو ته په هیڅ ډول ژمن نه دي او په جګړه کې هم ولس څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
په عملیاتو کې باید ډېر پاملرنه استفاده وکړو کله چې موږ استفاده کړی، اما بیا هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې جنگ یو ترخه واقعیت دی چې هر شی ته بد اغیزه کوي او د افغانستان د خلکو په ژوند کې هم، اما تر هغه ځایه پورې چې موږ خپل کوششونه سرته رسوو چې د خلکو د ژوند ساتنه وکړو.
یوناما هم په دغه راپور کې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په زیات شمیر د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې مسؤول ګڼلې دي. د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې 8% د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ته منسوب شوې، چې په دغه مرګ ژوبله کې 25% یې د داعش ډلې، 30% د وسلوالو طالبانو ډلې او پاتې نورې د نامعلومو دولت ضد عناصرو ته منسوب دي. بلخوا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی مرګ ژوبل 60% د دولت پلوه ځواکونو لخوا رامنځته شوي، چې 14% د افغان ځواکونو، 2% په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لخوا او 1% هم د دولت د ملاتړ وسلوالو ډلو لخوا رامنځته شوي. په راپور کې راغلي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو هڅې دوام لري. له همدې امله د افغان ځواکونو په ځمکنیو نښتو کې 20% کموالی راغلی، خو بل خوا بیا په هوایي بریدونو کې بیا د ملکي مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکي مرګ ژوبلې 10% د افغان دولت پلوه او دولت ضد ډلو په ګډه جګړه کې رامنځته شوي، او د پاتې 3% لاملونه د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان د پوځ د توغندیو د ویشتلو په ګډون یو شمېر نور لاملونه ښودل شوي دي. د یونما په راپور کې راغلي چې په کوچني اختر کې د تېرې جون میاشتې له 15 څخه تر 18 د افغان حکومت او طالبانو د ډلې ترمنځ د اوربند پر مهال د ملکي تلفاتو کچه لا هم لوړه پاتې وه. خو دغه راپور ښیي چې په ننګرهار کې د دوو ځانمرګو بریدونو پرته چې پړی داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه، یونما په ټول هیواد کې بل ځای مرګ ژوبله نه ده ثبت کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د یونما مشر تداما چې امامات وایي چې دغه لنډ اوربندو خود چې کیدلی شي چې جګړه پای ته ورسیږي او عام ملکیان نور اړ نه وي چې د جګړې قرباني شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو او روسیې جمهور رئیسان د دوشنبه په ورځ د هلسنګي په پایتخت د فنلند په پایتخت هلسنګي کې غونډه وکړي. د راپورټونو په اساس دا غونډه ټاکلي هدفونه نه لري، خو داسې توقع کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په ډیرو مسایلو خبرې وکړي. د بحث په احتمالي مسایلو کې د اتمي وسلو کمښت دی، د ایران مسله ده، د سوریې جګړه ده چې امریکا او روسیه پکې د مخالفه قواو ملاتړ کوي، او ځینې نورې مسلې هم پکې شامل دي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ډیر ژر هلسنکي ته سفر وکړي او سبا ته د دوشنبه په ورځ به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ملاقات په اړه همدومره وویل چې زه فکر کوم چې دا ښه کار دی چې له پوتین سره ملاقات وکړم، زه په مجالسو باور لرم. لبل پلوه د فنلند په پلازمین هلسنکي کې نن د یکشنبه په ورځ د مجلس لپاره چمتووالی روان دی. د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ مجلس به د فنلند د جمهور رئیس په یو رسمي استوګنځای کې وشي. امنیتي اقدامات ډیر کلک دي او نړیوالې رسنۍ نن د یکشنبه په ماښام د ټرمپ او میلانیا ټرمپ له رسیدلو نه مخکې هوایي ډګر ته رسیدلي دي. د عامو خلکو لخوا نه هم شیان چمتو شوي دي. د ټرمپ سټریټ په نامه یو سړک باندې لوحه لګېدلې ده. د یوې ورځپاڼې اعلان وایي ښاغلی ولسمشر، د آزادو رسنیو ملک ته ښه راغلی. ورپسې د بشري حقونو یو اعلان د نړیوالې عفو لخوا نه وایي بشري حقونه بیا عظمت ته ورسوه.
زه هیله من یم چې یو څه ښه نتیجه ورکړي، خو زه فکر کوم چې دا د تبلیغاتو خبره هم ده چې هغوی ملاقات کوي. هیله ده یو څه پکې وشي.
کله چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي، نو د سوریې شخړه به کله چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي، نو د سوریې شخړه به تر ټولو ډیره مهمه مسله وي چې د دې مجلس په پراخه اجنډا کې به بحث پرې وشي.
د یوې معاملې په تړاو داسې خبرې او اوازې اورېدل کیږي چې روسان به یې غم وخوري یا به ژمنه وکړي چې هیڅ یوه ایرانۍ ملیشه عسکر به اسرائیلو ته نږدې نه شي. دا چې روسان دا کار کولی شي او یا به داسې معامله وشي، دا لا یوه پوښتنه ده.
د امریکا د عدلیې د وزارت مرستیال راد روزنستاین د جمعې په ورځ خبریالانو ته پر 12 روسانو د رسمي تور له لګولو نه مخکې وویل د دسیسه بازانو مقصد دا و چې د امریکا په انتخاباتو کې اغیزه ولري. یو شمیر تحلیل کوونکي وایي چې دا مسله به د ولسمشر ټرمپ او روسیې د ولسمشر پوتین پر مجلس اغیزه ولري.
دا کار د هغه لپاره مسایل لږ ستونزمن کوي، ځکه د عدلیې د وزارت رسمي تورونه په خاصه توګه د روسیې پر چارواکیو دي چې چا څه وکړل او کله یې وکړل، نو ځکه دا د هغه لپاره دا ګرانوي چې ووایي د دې ثبوت نشته چې مداخله شوې ده.
یو شمیر جیکپورو دیموکراتانو له ولسمشر ټرمپ نه درخواست وکړ چې پر دولس روسانو د تازه رسمي تورونو د لګیدلو له امله له ولسمشر پوتین سره ټاکل شوی مجلس فسخه کړي. یو نامتو جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین هم دې ته ورته خبره کړې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا راډیو درنو ریدونکو، یو 15 سلویخ کلنه مهاجره خزه چې خپل څوار لس اولادونو ته په کور کې د تعلیم ورکولو نه پس یا د غینه علاوه د خوشبوی تیلو او اترو کاروبار کوي په میلیونو ډالر سرمایه پیدا کړی ده. وایي چې د افریقا په شمول ځینو هیوادونو ته تجارتي سفرونه هم کړي دي. د امریکا غ خبریالې راپور را لېږلې ده چې سید سلیمان شاه غ ټکی لولي.
د تامیا امبل په نوم د 45 کلنه مهاجره ښځه چې د امریکا د ورجینیا د ایالت په ډلاس ښار کې ل خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي، وای په لومړي سر کې ورسره ماس دا سوچ او فکر پیدا شو چې په څه ډول وکولی شي د خپلو اولادونو لپاره د نفقې یوه جایزه لار عمومي. په کراره کراره د شخصي کاروبار له لارې څو میلیونه ډالر پیدا کړل او ورسره یو ځای د کسب د زده کولو لپاره د تابونو مطالعه هم جاري ساتله. تامیا امبل وای چې په واقعیت کې د همدغو کتابونو مطالعه هغه د میلیونرۍ مرتبې ته ورسوله. په 1909 لمریز کال کې یو میلیون ډالر د قدرتي تیلو او اترو د خرڅولو له لارې وګټل. تامیا امبل چې د واشنگټن ډي سي په ښار کې غټه شوې وای، کاروبار لپاره ل خپل میړنه یو نیم زر ډالر په پور اخیستلی وو او له افریقا نه د قدرتي تیلو د مرکباتو د واردولو عزم وکړ.
By then I had 8 children. And my husband had finished his medical residency and he was working finally as a doctor. And I was more concerned that what happens if something happens to him.
کله چې زه میلیونر شوم نو په هغه وخت کې مې اتمه شومان درلودل او میړه مې خپل ریزیدنسی یا په طبي رشته کې عملی زده کړې پای ته رسولې وې او د ډاکټر په صفت یې په یو روغتون کې کار پیل کړی و. لما سره به تل دا فکر په ذهن کې و که په میړه مې څه وسې نو زه به څه کوم، باید چې د همت لستونی راون قړم او د خپل اولادونو لپاره د نفقې پیدا کولو لاره ولټوم.
When I was 15 years old I became Muslim and I went to sort of hanging around Embassy Row and there was an Islamic center there where the
کله چې زه د 15 کلونو وم نو مسلمانه شوم او زما د اسلام دین د قبولولو یو غټه وجه دا و چې زه به د واشنگټن ډي سي په ښار کې کله کله له هغې لارې څخه تیرېدم چې خارجي سفارتونه پکې دي او تر څنګ یو غټ اسلامي مرکز او جامع مسجد هم واقع دی. ما د مختلفو هیوادونو مسلمانې ښځې لیدلې چې ښکلې جامې به یې په غاړه وې او خوشبویي به ورسېتله. زما هم له دغه قدرتي خوشبویي سره ډېره مینه په زړه کې پیدا سوه.
If I went to Morocco they went with me. If I went to Egypt they went with me.
کله چې ما د تجارت لپاره المغرب او یا مصر ته سفرونه کول څوارلس واړه اولادونه به مې هم بیول.
نوموړي وایي چې افریقا ته د خپلو سفرونو په دوران کې 300 ډوله مختلفو تیلو مرکبات راټول کړل. د څو خبرونو غټي کې نن د یک شنبه په مازیګر په کابل کې د یو ځانمرګي حمله کوونکي په برید کې و کسان وژل شوي او 15 کسان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د نجف، اماره، بصره او ناصریه په شمول د عراق په غټو ښارونو کې د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي. د رویټرز اژانس د تازه رپورټ له مخې په بصره کې 8 تنه مظاهره کوونکي هغه وخت ډېر سخت زخمیان شو چې کوشش یې کاوه د ګورنر کور ته ورننوځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د سبا د دوشنبه پر ورځ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د فنلند په پایتخت هلسنکی کې له غونډې نه زیات توقعات نه لري، خو ټرمپ ویل که له پوتین سره غونډه ګټه ونه لري نقصان به هم ونه کړي. ټرمپ د ورځې د سکاټلند په ټرنبری ښار کې په خپله تفریحي بانډه کې د ګلف په لوبه تیرې کړې او د شنبې پر ورځې په ټویټر کې ولیکل چې د ملاقاتونو لپاره لږه تفریح او تمرین هم پکار دی او ګلف زما د ورزش لومړنۍ وسیله ده. په نیکاراګوا کې د جمهور رئیس ډانیل اورتیګا په ضد د ولسي احتجاجونو او مظاهرو په ترڅ کې نن د یک شنبه په ورځ پر یو کلیسا باندې د پولیسو په حمله کې یو کس وژل شوی دی. په دغه کلیسا کې 150 نصراني پادریانو، د پوهنتونونو محصلینو او ژورنالیستانو پناه اخیستې وه.
د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د ری خبرونه سوشي بو کې پکېږي. ډیره مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.